وشيت خوش آمدید.
ډیره مننه مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خوځینی راپورونه هم خبرو او رچې ساشکل افغانستان د خبرلانو لپاره تر ټولو خنړی ګڼل سوی دی. نن سیشن بده د لړم یا قرباتمه د اکتوبر 13. د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. ډنمارک وایي چې د افغانستان سوله او ثبات د دې هیواد لپاره مهم دی. د ترکیې ولسمشر د استانبول نوی نړیوال هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو ستر هوایي ډګر ګڼل سوی دی پرانیست. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو، د افغان قواو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون پارک کې له جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغېزو هم بحث وکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي ووټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله ولسمشر ته مبارکي ویلې ده. د لامی په حواله د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ډاډ ورکړی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه له افغان دولت او افغانانو سره پاتې وي. ډنمارک د افغانستان سوله او ثبات د دې هیواد لپاره مهم بولي او په دې برخه کې به د افغانستان له دولت سره همکاري ته دوام ورکوي. دغه څرګندونې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر اندرس ساموېلسن پرون له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دواړو لوریو په دې کتنه کې له فساد سره د مبارزې، د سولې، انتخاباتو، اصلاحاتو او شی حکومتولۍ، د ښځو د حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په باب خپل نظریات تبادله کړل. د افغانستان په اړه د جنیوا غونډه یوه میاشت وروسته کېږي. ډنمارک له افغانستان سره د امنیت، روزنې، شی حکومتولۍ او کرنې په برخو کې ډېره مرسته کړې ده. یوه نوې سروې ښیي چې ډېری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډېر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د ګالوپ د سروې له مخې افغانان راتلونکي ته اندېښنه لري، پر شونډو لږ مسکا لري او اکثره خپلې راتلونکي ته بدبینه دي. چې له 2016 کال راهیسې چې دغه مؤسسې د سرویګانو لړۍ پیل کړې، د بل هیڅ سیوه هیواد وګړي دومره بدبین نه وو. د سروې له مخې په وروستیو 15 کلونو کې د راتلونکي په اړه په افغانانو کې بدبینی زیاته سوې ده. په دغه سروې کې په جولای میاشت کې له زرو افغانانو سره په پښتو او دري ژبو مخامخ مرکې سوي دي. د جرمني څارنوالان وایي چې د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر یې له بندیانو سره د ناوړه چلند د ادعاو په خاطر په جنګي جرمونو تورن کړی دی. د جرمني د فدرال څارنوالۍ دفتر د دوشنبې په ورځ وویل احمد زهیر چې د جرمني د شخصي حریم د قانون له مخې تخلص یوازې ډي شول سوی تورن سوی چې د افغانستان په یو زندان کې له دریو بندیانو څخه د تحقیقاتو پر مهال دغه سرغړونې کړې دي. د څارنوالۍ دفتر ویلي چې په یو مورد کې په داسې حال کې چې یو سرتیری ټوپک په لاس پیره کوي، تورن کس یو بندي له ویښتانو کشوي او وهیه. په یو بل مورد کې د تورن افسر تر امر لاندې یو بل سرتیری، یو بل بندي د پلاستیکي پایپ په ذریعه وهي او دریم بندي هم پر غولي راغورځي او وهي دبوي. په جنګي جرمونو تورن د افغانستان د پوځ دغه پخوانی افسر د رواني میلادي میاشتې پر 15مه د جرمني د مونشن ښار په ختیځه برخه کې نیول سوی او نور جزئیات نه دی ورکړل سوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول نوی هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټۍ په پرې کولو سره پرانیست. هغه الوتکه چې د ترکیې ولسمشر پکې سپور و پرون پر دې هوایي ډګر کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. د استانبول دغه نوی هوایي ډګر د جرمني د فرانکفورت د هوایي ډګر درې چنده لوی دی او په کال کې شاوخوا 90 میلیون مسافرو ته د خدماتو د وړاندې کولو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر به په څلور نورو مرحلو کې لا پراخسي چې تر 2023 میلادي کال پورې به تر 200 میلیون مسافرو ته خدمات ورسوي. د استنبول دغه هوایي ډګر به د نړۍ له اوسني تر ټولو لوی د امریکا د اتلانتا د هوایي ډګر دوه برابره وي. اردوغان په دې هوایي ډګر کې د ترکیې د هوایي شرکت د کنټرول له ځایه تر کتنې وروسته وویل چې د دغه هوایي ډګر په فعالیدو سره دې ته اړتیا ده چې د اروپا هوایي قلمرو له سره تنظیم سي، او زیاته یې کړه چې استنبول به له دې وروسته د الوتکو د ترانزیت په یوه لوی مرکز بدل سي چې ورسره به د نړیوالو الوتنو لارې هم تر ډیره بدلې سي. دغه هوایي ډګر به چې د استنبول له مرکزه 50 کیلومتره لرې موقعیت لري، د راتلونکي کال تر پایله پورې په بشپړه توګه د الوتنو لپاره فعال سي. پر دغې لویې پروژې چې د سیمې اوسیدونکو او د چاپریال ملاتړو ورسره مخالفت کړی، شاوخوا 12 میلیارد ډالره لګېدلي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت وایي چې لږ تر لږه 9 تنه هغه وخت ټپیان سول چې یوې ښځې د تونس شارپ مرکزي برخه کې ځان منفجر کړ. د کورنیو چارو وزارت دا یوه تروریستي چاودنه وبلله چې په وینا یې اته ټپیان د پولیسو افسران دي. د پیښې شاهدان وویل چې دغه چاودنه د ښار د تاریخي تیاتر د ودانۍ په مخ کې وسوه. په تونس کې د سختریزو وسلولو لخوا په حملو کې تر ډیره سیلانیان په نښه کیږي. د ګرځندوی صنعت د تونس یو اساسي سکتور دی. د 2015 میلادي کال په مارچ او جون میاشتو کې په تونس کې پر یوه موزیم او د یوه سرحدي ښار پر یوه هوټل په دوو حملو کې چې مسؤلیت یې داعش منلی، له 950 ډیر سیلانیان وژل سوي وه. هغه مشکوک کس چې د امریکا په پیټسبورګ ښار کې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې په ډزو د 11 کسانو په وژلو تورن دی، پرون د لومړي ځل لپاره په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند سو چې پر ځان لګول سوي رسمي تورونه واوري. رابرټ باورز چې دوی ورځې مخکې په دغه عبادت ځای کې پر عبادت کوونکو ډزې وکړې، پرون څو ساعته وروسته له هغې چې له روغتون څخه رخصت سوی و په ویلچیر کې د محکمې سالون ته راوستل سو. شپږ څلوېښت کلن باورس په له محدودیت پرته په زندان کې ساتل کیږي. د هغه بله محاکمه د نومبر لومړۍ نیټې ته پلان سوې ده. څارنوالانو باورس په 9 مواردو تورن کړی او دغه جرم یې د کرکې وړ جنایت بللی دی. د دې پیښې چې په امریکا کې د یهودانو پر ټولنې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې، د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. باورس یو امنیتي افسر ته ویلي چې دی غواړي یوازې یهودان ووژني. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. سږ کال افغانستان د خبرلونو لپاره تر ټولو خنړی وو چې یوازې په کابل کې په یو خنړی پیښه کې د ازادي رادیو د دریو خبرلونو په ګډون نه خبرلان وژل سول. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې د 2013 میلادي کال په نوي راپور کې افغانستان بیا د هغو هیوادونو په ډله کې راوستلې چې د خبرلانو قاتلان پکې نه محاکمه کیږي. تفصیل له نوریاس نورینه.
افغانستان بیا د نړۍ د هغو 14 هیوادونو په کتار کې راغلی چې د خبریالانو د قاتلانو د محاکمه کولو تر ټولو بدې سابقې لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د نړیوال معافیت د انډکس په نوم د 2013 کال په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی، ویلي چې په افغانستان او 14 نورو هیوادونو کې د معافیت فرهنګ حاکم دی چې خبریالان پکې په منظم ډول وژل کیږي او قاتلان آزاد ګرځي. له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه رئیس مجیب خلوتګر هم له دې سره موافق دی چې د اکثر وژل شوو افغان خبریالانو عاملان آزاد ګرځي. هغه تېره شپه ازادي راډیو ته د خبریالانو لپاره د افغانستان اوسنی وضعیت له دې هم ناوړه وبالا ویل چې هغوی چې پر خبریالانو حملې کوي اکثر دا عمل جرم نه بولي.
زه فکر کوم نه یوازې چې د معافیت کلتور په افغانستان کې موجود دی، بلکې دغه کسان چې په خپله خبرنګاران وژني، دغه وژنې دوی داسې انګاري چې دا جرم نه ده، دا جنایت نه ده، دا یو مثلا دینی یا ایمانی یا وجدانی وجیبه ده. نو دا په دې مانا چې وضعیت د معافیت د کلتور د سیطرې نه هم ډېر بد ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه راپور کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې لږ تر لږه 340 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي چې په 50 دوسیو کې عاملان نه دي محاکمه شوي. له څه باندې درېیمه برخه دغه دوسیې د افغانستان په ګډون په همدغو 14 هیوادونو پورې تړلې دي. د راپور له مخې افغانستان وروسته له هغې چې په تېره اپریل میاشت کې په کابل کې په یوې ځانوژونکې حملې کې 9 خبریالان ووژل شول، بېرته په دغه لیست کې شامل شوی او 5 ځای نیولی دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیمونکي الیزابت ویچل وی د حقیقت په پام سره چې د هر کال په تیریدو په دغو هیوادونو کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ جاری دی، دا مسله ډېره د اندېښنې وړ ده او ښیي چې د دغې ستونزې ریښې څومره ژورې دي. وچلوی دغه مافیات د خبرلانو د غلي کولو او د یوې داسې فضا د رامنځته کولو لپاره چې معلوماتو ته لاسرسی نوي او اغیزمنه وسیله ده. په افغانستان کې پر خبرلانو د حملو عاملان څوک دی؟ اولین محاکمه کیږي په دې اړه یو ځل بیا د نوي رئیس مجیب خلوتګر.
زه فکر کوم دوی چې خبریالان وژني، دوی موږ کولی شو چې په درې ګروپونو کې وویشو. یو دا کسان ده چې دوی یا طالبان دي یا د داعش کسان دي، او دوی د دولت د منطقې نه یا د دولت په حاکمیت کې ژوند نه کوي او دولت دوی ته لاسرسی نه لري. بل هغه ګروپ دي چې په افغانستان کې دوی ته ناسرګند مسلح کسان وایي او دولت هم نشي کولی چې دا ثابت کړي.
د خلوتګر په وینا دا چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څېړل کېږي یو اصلي علت یې د عدلي او قضایي ادارو او همدارنګه د استخباراتي او کشفي ارګانونو کمزوري او په دې برخه کې د کلکې ارادې نشتوالی دی. د خبرالانو د خوندیتوب د کمیټې د دغه راپور تنظیمونکې میرمن ویچل وای، حکومتونه باید د خبرالانو د قتل او وژنو دوسیو ته لومړیتوب ورکړي او داسې یو مناسب میکانیزم رامنځته کړي چې د وژل شوو خبرالانو او د هغوی د کورنیو لپاره عدالت تامین شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیوي مجله د خبرونه پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې لملالي بشیر څخه ورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سرغلي.
ګالپ موسسې د افغانانو په اړه یو نوی نظر پوښتنه کړې ده. دغه موسسه په سروې کې د افغانانو د ژوند تر ټولو کښته کچي او د دوی لپاره فرصتونو په اړه خبر ورکوي. په نظر پوښتنه کې 25% افغانانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی او یوازې 4% افغانانو ویلي چې د ژوند وضعیت یې سم شوی دی. همداراز 48% کسانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی ویلي شایي تېره ورځې خندلی وي یا مسک شوي وي. د ګالپ په وینا دا په نړۍ کې د خندا تر ټولو کښته کچه ده. په مقاله کې راغلی چې که د ژوند د ښېګړې اسانتیاو او فرصتونو لپاره د نړۍ هیوادونو ته له 0 تر 10 امتیاز ورکړل سي، افغانستان 2.3 اخلي. د ګالپ نظر پوښتنه ښکاروي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او بېوزلۍ تر کومې کچې د افغانانو ورځنی ژوند زیانمن کړی دی. په مقاله کې راغلی چې خواړه، سرپناه، امنیت او خوندیتوب د انسان له بنیادي اړتیاوو څخه دي او نشتون یې د ژوند لپاره د هیلو کچه په افغانستان کې تر ټولو ټیټه کړې ده. ګالپ موسسې له 2016 کال راهیسې تر اوسه هر کال په افغانستان کې همداسې نظر پوښتنې کړې دي. د دې موسسې تر ټولو نوې سروې په افغانستان کې د جولای میاشتې پر مهال له 1000 کسانو سره تر خبرو وروسته چمتو شوې ده. جورنال ورځپاڼې بیا د چابهار بندر په اړه لیکلی دي. د مقالې عنوان دی: د ایران ساحلي پروژې امریکا له ستونزمن حالت سره مخامخ کړې ده. مقاله په سوریه، لبنان، یمن او نورو ځایو کې د ایران فعالیتونو ته په اشاره وایي چې امریکا دغه فعالیتونه د منلو وړ نه بولي او په نتیجه کې پر ایران بندیزونه لګولي چې د نومبر په 15 به عملي سي. مقاله لیکي پر ایران د امریکا بندیزونه شاید د چابهار بندر پر جوړېدو منفي اغیز وکړي. تمه کیږي چابهار بندر به په سیمه کې سوداګري زیاته کړي. له بشپړېدو وروسته دا بندر شاید له جنوبي او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو کې له ایران سره مرسته وکړي. له دې سره به ایران د خپلو تیلو د صادراتو په برخه کې تر خلیج فارس ورهاخوا نقطه ومومي او همداراز به دغه بندر ورته یوه ستراتیژیکه نظامي پانګه وي. د دې بندر یوه کوچنۍ برخه په تیر دسمبر میاشت کې فعاله سوه. د بندر جوړولو موافقه د ایران، هندوستان او افغانستان ترمنځ د 2016 کال په می میاشت کې لاسلیک شوې وه. وال سټریټ جورنال لیکلي چې دا بندر نه یوازې د ایران بلکې د هندوستان اقتصاد ته هم ډیره ګټه رسوي. هندوستان د امریکا متحد هیواد دی او د مقالې په وینا امریکا هندوستان ته ویلي چې په منځنۍ آسیا کې خپل اقتصادي حضور پراخ کړي. د مقالې په وینا هندوستان بله هیڅ لاره نه لري چې منځنۍ آسیا ته لاسرسی ومومي. مقاله هم داراز یادونه کوي چې چابهار د افغانستان لپاره هم د پاکستان یو بدیل دی، ځکه پاکستان غواړي افغانستان په راتلونکي کې له چین سره د جوړېدونکي ګوادر له بندر په استفاده سوداګري وکړي. مقاله د کارپوهانو له قوله لیکي چې که د چابهار د جوړېدو کارونه ودرول سي، افغانستان به په دایمي توګه پر پاکستان متکی سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د نورستان په لرغونی باغ اندرکون کې د شرابو د جوړولو په اړه هنري راپور برابر کړي.
اخیر بیا ستا خپل خپل خشي ولل هغه درې زره څلور زره کال به دی درې تر لاونه دی دلته د ګټو دغه
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی اکاډمۍ په کارونو غږیږي.
هر هغه انسان چې کولای شي بل انسان ته مینه ورکړي د مینی اکاډمۍ غړی دی.
په فنکار برخه کې ل شبنم وزیری سره د هغې په هنري کارونو غږیدلی یو.
ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخ راوړه. رنگونو مې رسامیانه او نقاشانه
په زرپانه کې به لنډه کیسه کیبل واوري.
سبا د مور ورځ ده، الله سونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی، لدی سره یې کیبل لري گزار کړ.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر دولت لواڼی احوال واوري.
په صورت د گل خوبانو خایسته ده کتون خوې دل ازار نه وای دلدار درېغه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې څوار لسم سرود واوري.
په خزمنو کې دا دومره عقل او پوها دا به خزه نه وي، دا به پرښته وي. نه نه، خزه ده زما د مور په څیر ده. پرښته خو ماته خپله مور هم ښکاري، دا دوهمه پرښته له کومه راغله.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کاستات راکې دا بلی دی من وای شکرې دی سمې ملګری دی ډېر دی ډاکټر دی نو سواد ته ټول دنیا دی ثوابې دی د نکړه نو ستاسو ارڅګې هوک دی زمونږ
غوا دی. دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د پښتنو په شوندو خندا ټوکون کې شاعر اقبال جان لدی نړۍ سترګې پټې کړې او نور به کله هم و نه وای چې تړلې کډې مې بیا پاتې د جانان کړې. اقبال جان نه یوازې دا چې مزاحیه شاعری کوله، بلکې شاعری یې په عشقي رنگ کې هم رنگ کړې وه او هم یې په شاعری کې نصیحت امیزه خوا درنه وه. هغه د پښتني ټولنې خانان غندلی او د اکثریت خوار ولس غږ یې پورته کړی. د خپل ولس بې وسی ژړلې او د نورو تپل شوي ظلمونه یې هم یاد کړي دي. نننۍ رادیوي مجله د اروخاد اقبال جان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په دغه بیت کوو. صاحب نور څه نه دي خو په جیب کې دي سکه ده، ستا مرچکه خوږ دی او زموږ ګوړه پیکه ده. اوس له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د علامه سید جمال الدین افغان د شخصیت او کارنامو په باب علمی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی په کابل کې د مصر سفارت له مرستیال سره په کتنه کې د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د مصر د عربي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د فرهنګي همکاریو په برخه په تیره بیا په فرهنګي نشراتي ځوانانو او ګرځندوی په برخو او د دغه وزارت کارکوونکو ته روزنیزو پروګرامونو د همکاریو په اړوند د تفاهم لیکونو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه تفاهم لیک په نږدې راتلونکو کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د مصر د عربي جمهوریت د استازي ترمنځ لاسلیک شي. په دې کتنه کې په کابل کې د مصر د سفارت مرستیال احمد همام په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ. حسینه صافی له افغانستان سره په تیره بیا په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو له امله قدردانی وکړه او څرګنده یې کړه چې په راتلونکو کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د علامه سید جمال الدین افغاني د شخصیت او کارونو په اړه سیمینار په کابل کې جوړ شي. د زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به د مصر یو شمېر پوهانو او په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړل شي. یونسکو په نشراتي برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچرکی په کابل کې د یونسکو له رئیس او استاذې میرمن پاتریشیا میک فلیف سره وکتل. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین د یونسکو له رئیس څخه وغوښتل چې د روزنې او ظرفیت جوړولو، د خبریالانو او رسنیو د ډیټابیس په طرحه کولو او جوړولو، د باختر آژانس د عکاسۍ د آرشیف د ډیجیټل کولو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي برخې د صوتي او تصویري پیغامونو د تولیدولو د مرکز د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز په کابل کې د یونسکو رئیس د دې ترڅنګ چې له دغه سازمان سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت همکاري وستایلې، ژمنه وکړه چې په یاد شویو برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د استاد کمال الدین بهزاد د هنري آثارو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې د هیواد د لوړ رتبه فرهنګي مقامات او د فرانسې د سفیر په ګډون د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې جوړ شوی و، د هیواد ډیر مشهور آثار لري. دغه آثار د افغانستان د لویدیز د میناتوری د آثارو د نندارتون په مقصد چې زیاتره یې د هرات د تیموري شاهانو د وخت په دربار کې د استاد کمال الدین بهزاد لخوا طراحي او انځور شوي دي، د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
لا میلادا شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل، گیخ، ماندی او ایندر سره ورونه. گیخ مشر، ماندی منځوي او ایندر په ټولو کې کشور خو هوښیار او زیرک. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړي. یو د زردالو څانګه چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څانګه او دریمه هم د انګورو د تاک یو شنه څانګه وه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیر وتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان کانتیوا، ماندی پارون او ایندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلی او سمسور ځمکه ایندر ته پاتې شوه او ایندر پکې د ایندر کون یا ایندر باغ په نوم یو بڼ جوړ کړ. ایندر په لرغونو اسرو کې د شرابو د خدای په نوم هم مشهور دی او د په باغ کې له انګورو شراب جوړول. دا چې د دغه شرابو د جوړولو طریقه څه ډول و، زموږ همکار روح الله انوري د باغ ته ورغلی او پاړې راپور برابر کړی.
د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکو عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، به به یې د شرابو جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښو کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او به یې ترې وستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول، یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول، هغې نه بیا ستا خپل خپل خیسي وړل، هغه درې زره څلور زره کال به یې دی، درې تر لاونه دي دلته د ګټو. دغه ټوله سارونه جوړ شوي دي کوپر وخت کې، کوپر وخت کې دا شرابخانه وو، دا هلته به شراب ایستل، یو دادی یو بل ځم کار کوم، دوه ځای کې جم کې بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو، هغه به خوړل شرابخانه وګڼل، شرابي خلک وو.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ پاړه د ریشههای تاریخي او فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمی الله تازه لیکلې، د 219 مخ څخه تر 228 مخ پورې په یاد ولایت کې د شراب جوړولو پاړه لیکلي، چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود. خلکو به په خپلو کورونو او اندربن کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول، چې یو تی سره شراب، دوهمی سپین شراب او دریم ډول تور شرابو. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شات ګډو او له یو کال نه تر دوه کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل، چې دا ډول له نورو ډیر قوي وو. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی، د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل.
فرعونیان هغه معمار تعمیر عباسازین الله رب العزت هغو دغه بیانوي، وتنحتول الجبال بیوتا فارحین، عادیان او سمودیان به چې کورونه جوړول هغو به ګډ تریشت د ستوګنې ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغو اکثر ګټ بتراشل هغه ولې د قرآنی نصوص ثابت دی چې دا د درې زره کاله را په دې خوا د ادیانو سرمودیانو وخت نه په دې خوا دا د ګټ بتراشل هیڅ کوم ځای کې ثابت نه او نشوي د دې له خاطر دا خلک وایي چې د قرآنی نصوص ثابت دی چې دا څلور زره
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښی شته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول، غوړی، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو د پاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یاد ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تیر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو. خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو، نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ. سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربن په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یوه ستره او هواره تیږه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیږه راټولېدل او بیا به یې دلته په شریکه شراب څښل. خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وایي
کوم ورځ چې دیو کوم غونډېږي دغه خلک هغه وخت سره کوم مشران به د کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګاه دلته یو غټ ګټه دلته عیدګاه عیدګاه جوړېږي. همدلته دغه ځای کې به هغه مشوره شورا ځای به همدلته به دیو مشورتي کوم پروګرام به دلته به دا شراب دې ځای نه دې صندوقونه به اخیسته او دلته به څکل خلکو.
خلک وای باید د اندرباغ او پکې د شته تاریخي اثارو د ساتنې لپاره دی حکومت دوی سره مرسته وکړي او یا دې هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي.
حکومت نه موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل شي.
دغه دپاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنایي دیوال وشي دی کې یا چار دیوال وشي هغه وشي سمخدار نه دغه تاوشي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو سره څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړې، خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي.
اطلاعات فرهنګ پانی وزیر صاحب سره دوه ځلې مې تمدې مورید ولیدل. متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ و. دا یو تاریخي باغ دی. موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو له خوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي، ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري. که ډېر زیات آثار دي، عصري حجري آثار پکې دي، هلته حوضونه دي، کمر کې توګل شوي ویالې دي، نور آثار دي. نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو، دا به په افغانستان کې د توریزم دپاره یو ډېر مفید آثار پر خپل داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو دپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو دپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي.
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغونی تاریخي اثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند ژواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
مینا اکاډمي د یو شمیر مینګرو د مینی د خورولو پر بنسټ رامنځته شوی او دا مینګر کوښښ کوي چې د نفرت ځای مینی ته ورکړي. په نننی هنر جاج کې د مینی اکاډمي مشر انور وفا سمندر سره د مینی د اکاډمي په کارونو غږیدلې یو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې وخت راک پوښتنم کوم چې د مینی اکاډمۍ په اړه به زموږ اوریدونکو ډیر اوریدلی او مام ډیر اوریدلی دي. مینا اکاډمۍ په کومه برخه کې کار کوي؟
مینا اکاډمۍ لیول لحاظ یو اختصاصي کار ده. لیول لحاظ له هر ډول اختصاص او له هر ډول قالب نه وتلی کار ده. کله کله مانا د فیسبوک پر پاڼه یا نور ځای کې پوښتنه کوي، یو نیم راته وایي چې موږ هم کولی شي دې غړیتوب ترلاسه کړو. نو زه دا ورته وایم چې هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړه، د مینه اکاډمي غړی ده. نو په دې ډول سره مینا اکاډمي د ما په نظر د مکانی لحاظ بې پولو ده، او نو دا هغه اساسي موخه چې ولې مونږ دغه څه جوړ کړی یا دغه څه حرکت یو خوځښت هم پیل کړ. علت دا و چې ما خپل ټولنې ته، خپل نسل ته، خپل ولس ته، او په دې وطن باندې دغه راورېدلی څلوېښت کلن غم ته په کتلو سره ځان نه دا پوښتنه وکړه چې زه څه کولی سم چې د دغه هیواد د هر وګړي فزیکی زخمونه، عاطفي زخمونه، رواني زخمونه، ذهني زخمونه، حتی د دوی د روح زخمونه ته درمل سي. نو ما له خپلې ټولې زده کړې، ټولې پوهې سره سره دغه پولې ته راووتلم چې یوازینی څه چې کېدلی شي د ټولو لپاره په یوه دایمي درمل بدل شي، هغه مینه. نو ما دغه کار پیل کړی و له پخوانه، ځکه د ما له لیک د ما له نثر سره چې څوک اشنا دي هلته ګوري چې زه هڅه کوم چې متن د مینې چغا واوسي، متن د مینې تجسم واوسي، متن د مینې راوړونکی واوسي، متن د مینې مظهر واوسي. نو بیا مې ویلې چې چون دا وطن دغه انسان چې په کرکو کې رامحات شوی ده، دغه انسان چې نفرتونو ځپلی ده، دغه انسان چې د وجود ټولې لایې او ټول پوښونه زخم زخم دي، دغه انسان دی دغه ټول وضعیت سره چې حتی خپله داسې فکر کوي چې په ده کې د مینې څرک نشته او په ده کې د مینې اثار نشته، دغه انسان په ذات کې مین.
زما پوښتنه دلته دا ده چې په داسې یوې ټولنه کې چې کرکه حاکمه ده، جګړه ده، هر انسان فزیکي زخم هم لري، رواني هم لري، عاطفي زخم هم لري، مینا اکاډمي به څنګه وتوانېږي چې دغه زخمونو ته د مینې پټۍ ولګي او ټکوري کړي؟
هغه څه چې موږ په وړاندې مطرح دي او غواړو چې هغې پولې ته ورسېږو، که خدای پاک اراده وه، هغه دا ده چې د نفرت د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي، د کرکې د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي. دا که موږ ته په یوه ناسته کې ترسره کیږي او که دا موږ د ژوند تر اخرې شېبې پورې چې وروستي ځل لپاره هوا راکاږو تر هغې شېبې پورې تمامېږي، موږ خپل ټول عمر دې ته وقف کړی ده، ټول ژوند هم دې ته وقف کړی ده، خپل ټول ظرفیتونه هم دې ته وقف کړي دي چې موږ د خپلو خلکو تر ټولو اساسي او بنسټیز اړتیاوې دوی ته ورورسوو. او هغه مینه ده، ځکه چې مینه خدای جنس ده، مینه د تخلیق عنصر ده، مینه د ټول خلقت سرچینه ده، او مینه د ټول ژوند پالونکې ده. مینه لکه وینه غوندې په ټول ژوند کې ځغلي. موږ باید دا بربنډ کړو.
تر اوسه پورې په دغه برخه کې څومره کار تاسو کړی چې دغه
موږ د اوس لپاره اونیز ناستې کوو؟ په دې اونیز ناستو کې ځینې دوستان چې پوښتنې مطرح کوي چې ځکه چې په دې وطن کې ستونزه دا ده چې مینه تر ټولو غټ شرم ده. مینه حتی په کورنۍ ژوند کې، په دودیزه روزنه کې د یو لوی شرم په توګه تدریس کیږي. د موږ ماشوم کله کله چې د ماشومتوب له بېسوادۍ راوځي، چې هغه وخت کې دی د کلمې فرهنګ یا د ژبه دی د یوه طالب په شکل نه پیژني، کله چې لغه محوله راوځي او دی متن ته مخه کوي، دی سواد ته مخه کوي، لغه شېبې نه د ده روزنه حتی په شبایي شکل سره یو کلیوالي ماشوم هم کوي، کله چې دی ژبه زده کوي نو د ده د زده کړې یوه لویه برخه شرم ده، او دا شرم مینه ده. ځکه ده چې موږ هڅه دغه ده چې خلکو ته ور وپوهوو چې مینه تر ټولو متبرک کار ده چې موږ یې باید وکړو.
د مینې د عامیده او د مینې د رواجېدا لپاره پرته له دې چې مینې اکاډمۍ یوازې اونیزې غونډې کړي، نور هم کوم کارونه کوي؟
موږ فعلاً لپاره متاسفانه له مادي پلوه په ډېر کمزوري وضعیت کې یو. مینا اکاډمي مونږ راجستر کړه، نو هغه پیسې چې د راجستر لپاره پکار هغه موږ فقط هغه خپل فردي او کورنۍ اقتصاد باندې اوس فشار راوړل تاریخ اوس موږ غواړو پلان کې لرو چې یوه خبرونه راوباسو خو اوس په دې لاټه کې اوسو چې دا خبرونه په کوم امکاناتو ځکه دغه څو دوستان چې ما سره دي دوی ټول فقط په خپل محدود معاش باندې ژوند کوي نو په دغه لاټه کې اوسو کله چې دغه امکانات برابر شول موږ به مینا اکاډمۍ به خپله ځانګړې نشرې راباسي او دا نشرې به د ټولو افغانانو لپاره وي او د ټولو نسلونو لپاره به وي دا به د ماشوم لپاره وي او دا به د هغه بابا لپاره هم وي چې دا اوس له اتیاو نویونه اوښتی ده دا به د یوې پیغلې نجلۍ لپاره هم وي دا به د یو ځوان هلک لپاره هم وي نو دا ډول یوه نشرې راباسو چې نه طبقاتي ویش پکې وي نه سینی ویش پکې وي او نه نور ټولنیز اتنیک ویشونه پکې وي بلکې د ټولو لپاره وي فقط مینه به غږوي یعنی د مینې به سرنده به وي خو د دې لپاره فعلا لپاره موږ د مادي امکاناتو په کمزوری کې یاستو دغه امکانات ته وګورو چې موږ څنګه کولی شو په خپل کورنۍ اقتصاد باندې نور هم فشار راوړو تر هغو چې دا مینه اکاډمي د یو متن په شکل سره هغه خپل مینهګره انرژي د متن په قالب کې ځای وکاندي او د افغانستان ګورګور ته ځي
تر اوسه پورې چې مینه اکاډمي کار کړی هغه خپل پیغام څومره رسولی خلکو ته
مینا اکاډمی تر اوسه پورې فقط د موږ په اختیار کې وه دا ټولنیز شبکې او بل تر زیات وخته پورې شمشاد رادیو خبرونه دلدل ځانګړې پونې کې او سات تقریبا لس پنځلس خبرونې هغوی خپرې کړې چې هغه هم فقط همدغه د مینې په اړه ځانګړي بحثونه وو او هلته به وړاندې کېدل خپرېدل اوس تازه تکل همدغه ده چې موږ باید مینه اکاډمي په متن واړو او مینه باید په متن واړو مینه باید موږ د لوست یو برخه شي د هرې کورنۍ د هر وګړي د لوست یو برخه شي نو د ګام ته د چمتووالي په حال کې دغه کې اوسو په لپاره هم هلې ځلې شروع کړې دي چې چمتو سو او دا په دې حالت واړو او ډاډمن یاسو چې او هیلمن یاسو چې داسې ورځ راسي چې په افغانستان کې د افغانستان هر وګړی یو ژوندی د مینې اکاډمي شي
ډېره مننه تاسو به پښتانه رسامان او نقاشان ډیر لیدلی وي خو پښتني نقاشان او رسامان به مو ډیر کم لیدلی وي تاسو که چې د دودیزو قواعد او رسوماتو لمخې پښتني ډیر دغه هنر ته مخ نه کوي خو شبنم وزیری بیا د ټولو پښتني دودونو خلاف یو پښتنه نقاش او رسامه ده دا چې ولی دغه هنر ته مخ کړي په فنکار برخه کې لا نوموړي سرازمغه همکاري فرشتي غنی مرکه کړي ملتیا مو کړی
فنکار ډیر زیات مننه شبنم وزیری چې موږ ته وخت راکړ ک په لومړي سر کې درته وایي چې څومره وخت کیږي تاسو نقاشي کوي سلامونه تاسو ته از رسامي او نقاشي دواړه کوم نقاشي او رسامي سره مې ډیره مینه درلودله نو ډیر وخت کیږي حتی د ماشومتوب نه مې دا دې هنر ته مخه کړې او ابتدایي مراحل کوم خو اوس هر بار نقاشي کول سره خپل هنر کې امپروومنت وینم او ډیر وخت کیږي یعنی ما دا څنګه سه یو چیرته زکړی وی او یو معینه وخت خیم ته دومره وخت کیږي د پدې برخه کې کار کوم د ماشومتوب نه مې سره علاقه درلودله او تر اوسه پورې هم علاقه لرم او نقاشۍ ته مې دمه ورکړې
لومړنی کارونه دې څنګه وو له همدې نقاشۍ او د رنگونو کارولو د پایلو کړ کنه پنسل کارونه دې کول یا رسمي دې کول
بالکل اول مې د پنسل کارونه شروع وکړله پنسل باندې مې رسامۍ جوړولې ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونه ته مخه راوړه رنگونه مې رسامیانې او نقاشانې جوړولې
دا وایي زموږ په ټولنه کې نارینه نقاشان زیات دي ته د یوې ښځې په توګه څنګه کولی شي چې خپل احساسات په انځورونو کې خلکو ته وښيي اول دا چې هنر په جنسیت پورې کوم تړاو نه لري. ډېر دا صحیح ده چې موږ نارینه نقاشان او رسامان ډېر په ټولنه کې لرو، ښځینه کمی دي. دا یو هنر سره مینه هر انسان پیدا کولی سي، او زه هم همداسې مینه مې درلوده. دا سر له دې چې ژوند کې مې نور مسؤلیتونه او مصروفیتونه هم درلودل، خو هغه ښه رسامۍ دي چې احساسات پکې نښتي وي، د انسان فکرونه ظاهروي، پکې ښکاروي. نو زه هم چې هر نقاشۍ جوړوم هغه کې د ما یو فکر، یو خیال، یا یو مسج، یو پیغام پکې نښتی وي.
دغه د خپل زړه آواز پکې بیانوي شي که نه؟
وہ بالکل زیادہ تر عزت لکھوالان گو رما اگوی سر یاد حسادت کو مس اگوی سنگ خد خپل زړه غک پشیرو نو پلیکن کی لکی خو ار تو خپل ځان د یو استعداد لري. ما غوتل ز همیش زغواړم یو څه خپل احساس بیان کما غ خپل نقاشی کی کارا کوم، او زما زیاتر نقاشی د خزینه او احساسات سرګندوی، او زیاتر می خزینه نقاشانه کړي د سه خزی پکې دي. نو دا یو خلار د انسان خپل احساسات پکې بیان کی.
څومره توانېدلی د یوه نارینه نقاش په پرتله د یوې ښځې ښه انځور وړاندې کړي؟
زه نه غواړم هغوی جج کړم، خو زیاتره نارینه رسامان چې دي په ظاهري ښکلا باندې هغوی ډېر تمرکز کوي دی نقاشۍ کې، کله چې یو ښځینه انځور جوړوي. خو زما په اند سمه ده، ظاهري ښکلا هم مهمه ده، اما د انسان باطني ښکلا ډېره مهمه ده. چې زه زیاتره خپل نقاشۍ کې د هغه یو احساس چې ده، هغه یو باطنه ښکلا چې ده، هغه زه غواړم ښکاره کړم د ښځو په رسامیو کې. لکه همیشه ما داسې نقاشۍ هم کړي دي چې ظاهري سمبولیک دي، او د ظاهري ښکلا پر ځای باطني ښکلا ښکاروي.
ولې ځینې انځورونه داسې وي چې یوه پیچلې معنا پکې نغښتي وي، دا چې عام فهمه نه دي، دلیل یې څه دی؟
هغه د رسمه یو کټګوري ده چې ابسټرکټ آرټ نومیږي. هغه پخوا داسې رسامیانې وې، لکه ډېر کلونه پخوا چې رسامۍ به صرف په ښکلا باندې تمرکز کوو، ظاهري ښکلا او رنګونه څنګه ښې. اوس وخت په تېرېدلو سره خلک ډېر کوشش کوي چې سمبولیکه رسامۍ وکړي، یو پیغام پکې نښتي، په یو متفاوته ډول باندې خلکو ته خپل پیغام ورسوي. او زه فکر کوم همدا یې وجه ده چې اوس خلکو فکرونه بدل شوي دي، او د رسامیو هغه بڼه چې ده هغه هم بدله شوې. نقاشۍ په خپل رول لري په ټولنه کې، ځکه هر یو خبره چې په عادي ډول ورسول سي دومره شاید اثر نه لري لکه د یو شعر په بڼه یا د یو رسامې په بڼه چې ورسول سي، هغه به ډېر تاثیر ولري په ټولنه خلکو باندې.
په بهر کې ډیری هنرمندان نندارتونونه جوړوي د خپل آثارو لپاره. تاسو هم داسې یو نندارتون جوړ کړی دی تر اوسه پورې که نه؟ لا وخت شته ورته؟
تر اوسه مې نه دی جوړ کړی، خو زه ورته پلان لرم او تیاری مې هم له اوسه ورته شروع کړی دی، او ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله نندارتون جوړ.
که ووایي چې پیغام دی په هغو انځورونو کې څه چې ته یې کاږي؟
د نندارتون لپاره مې چې کوم یو تھیم ځان ته انتخاب کړی دی، هغه زیاتره دی زمونږ د افغانانو کلچر، لکه زمونږ مختلفه دي، مونږ لکه ترکمن دي، ازبک دي، هزاره مونږ متنوال دي، د هغوی کلچرونه چې هغوی په خپل کلچر کې څه څه لري، چې هغه کې لباس راځي، زمونږ جولري راځي، زمونږ ډېر مختلف رواجونه، زه غواړم هغه پکې انځور کړم. دا به مې د نندارتون تیم وي.
همیشه انځورونه چې نقاش کوي یا یې رسامي کوي مخکې انتخابوي که نه؟ ټول خیالي تصویرونه دي.
نه، زه اوس فکر نه کوم دومره ډېره پر مسلکي سوی وایم په خپل هنر کې چې خیالي انځورونه خپله جوړ کړم، خو زه مخکې له مخکې انتخابوم ځان ته، او داسې تصویرونه انتخابوم چې زما فکر او هغه خیال چې زه لرم هغې سره مطابقت ولري. یعنی ګورم ډېر سرچ کوم انځورونه بیا بدلغې نه نقاشۍ ته پاره.
چا تر اوسه درته ویلي دي چې د هغوی انځور وباسئ؟
څنګه؟ او بالکل، والدنا شاوخوا ما دوستان دي، کورنۍ کې مې خلک چې راته ویلي دي چې انځورونه جوړ کړم، او جوړ کړي مې هم دي.
اغلې وزیري که دا هم راته ووایي چې ولې هر څوک نقاشي نه شي کوی؟
50% که ووایم دا ارثي دی انسان کې،
چې مخکې له مخکې یو انسان شوق لري یو هغه سره یو هنر سره زما مور ډېره علاقه درلودله دې هنر سره او د هغوی نه بې ماته ده هغه راغستوی ده. زه وایم هر څوک کولی شي که کوشش وکړي خو یو څه لږ خدایي استعداد هم انسان کې وي، 50% هغه وي 50% نور د انسان خپل کوشش وي، که رښتیا مینه ولري هغه کار کولی شي.
یعنی مینه پکې ډېر نقش لري،
ډېر نقش لري.
په پای کې که دې ته هم راشو چې په دې برخه کې مو ستونزې هم ګاله دي او هغه خنډونه راته یاد کړي چې تاسو د نقاشۍ په برخه کې درلودل.
داسې څه خاص خنډونه ما په ژوند کې نه درلودل، ځکه کورنۍ نه منندوی یم، هغوی همیشه زه ماته حمایت کړی ده. د وړه مشکلات دا ول چې مثلا د پوهنتون درسونه به ول، د کور مسؤلیتونه به ول، دغه مشکلات په ځما وخت نشوه پیدا کولای چې زه خپل هنر ته ادامه ورکړم یا په مسلسله توګه هغه اپډیټ کړم. نور مې څه خاص مشکلات پکې نه دي لیدلي.
تاسو کله له هیواده بهر هم تللي یا کومې بلې فضا او ټولنې په تاسو اغیزه کړې ده کنه؟
بالکل، زه تقریبا یو کله نوم سه د وطن مهاجر سولو، پاکستان کې مشمن ډېر تیر کړی ده او د ښوونځي نه ممال ته فارغه سمې هم پنتون مې ممال ته لوستی او هلته مې هم خپل هنري کارونه مختبه ولی دي. د لاور ښار په یولس کلو جټو کې مې د رسامې یو نقاشۍ په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه، چې هغې کې مې دریم مقام په یولس کلو جټو کې ترلاسه کړ او هلته هم تشویق سومه، هغوی هم مننه کومه او دا یما لپاره یو ډېر یادګار دی چې خپل د هنر په برخه کې مې هلته هم فعالیت درلودل.
دا کار راته ووایي چې آیا پاکستانی ټولنې هم په تاسو اغیزه کړې وه؟ د هغوی لپاره مو کوم څه ایستلي؟ هغه نجونې چې هلته مو لیدلې، هغه ښځې چې هلته مو ورسره ژوند کړی دی، ورسره کتلي مو دي؟
بالکل، بلې، هلته ما دوه ور نندارتون کې برخه واخیستله چې یو ور مې هم د هغوی پنجابي هغه کلچر په کې ښکاره کړی و چې هغوی ډېر د هغوی د خوښي هغه وګرځېده. زه فکر کوم ښه ده چې انسان مختلف کلچرونه وګوري، ښکارایي کې
په پاکستان کې تاسو ډېر تشویق شوي که په افغانستان کې؟
زما د رسامۍ ته په ډېر افغان کلچر ښوونکی دی، ډېر غواړم افغان کلچر په کې ښکاره کړم، افغان نجونې او ځوان. نو هلته هم تشویق سم له خو دلته ډېره تشویقېږم، دوستان د ملګري د ژوندې اوسي همیشه مې تشویق کوي او د هغوی تشویق پسې زه غواړم نوره هم مخکې لاړه سم. افغانانو سره خپل د کلچر قدر ډېر ده، واضح خبره ده، نو هغوی ډېرې خوښوي او دلته ډېره تشویق شوي.
ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، وخت مو راکړ ستاسو د کور ودانۍ.
ستاسو نه هم ډېره مننه.
د پښتو ژبې د لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې صدیق الله بدر هغه نوم دی چې تل یې په خپلو کیسو کې د پښتني او افغاني ټولنې ناخوالې راخیستي. هغه تل کوښښ کوي چې د لنډو کیسو هنر د ژوندانه لپاره وکاروي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د ښاغلي بدر یو لنډ کیسه دراوروي.
زرپانه
کیبل اسد په منډه له کوره ووت، تر بازار یو څه لاره وه. په نیمه لار کې یې خپل ګامونه ورو کړل، خپل موټه یې خلاص کړ، شلګون ته یې بد بد وکتل. که د پلار ویره مې نه وای، هغه د کیبل په څیر مې ورکولې. شلګون یې بیرته په موټه کې ونښت. د پلار قهرجنه تیره یې ور په یاد شوه. په منډه وځي او بیرته به راځي، په بل شي د دې صابونه په مالګه کېږي. زړه نازړه بیا چټک شو. بازار ته په رسیدو نیغ د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت. دوکاندار ته یې شلګون ورکړ. کاکا پلار مې ویلې نیم متر کیبل راکړه. کوم ډول کیبل؟ چې ډېر کلک نه وي. کیبل خو وي کلک، تو خو وګوره. اسد کیبل واخیست، له دوکانه یې په وتو کیبل قات قات کړ. ښه دی، ډېر کلک نه دی. ورو ورو د کور په لور روان شو. د ښوونکي خبره وریانه شوه، ځای په ځای ودرېد. سبا د مور ورځ ده، لاسونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی. له دې سره یې کیبل لرې گذار کړ، خو ژر یې منډه کړه او هغه یې بیرته راواخیست. نه، پلار ته دروغ نه شم ویلی چې کیبل لاره کې رانه ورک شو. هغه پوهیږي، راته په غوسه و چې هابل کیبل مې ولې ورک کړ. کیبل ته یې وکتل، بیا بیا یې قات کړ لکه چې زړه کې یې څه وګرځېدل. ورو یې خپله پښه په کیبل ووهله. نه، ډېر درد نه لري، کلک نه دی. په سوچونو کې له ځانه سره لګیا شو، کلک دی، ما خو هسې ورو ګزار وکړ، پلار خو په مور کلک ګزار کوي. نه نه، دا نه وروړم. سترګې یې اوښکې اوښکې شوې، شاوخوا ته یې وکتل لکه چې کوم څوک یې لټول. عجب لیونی هم نه ښکاري، کاشکې به یې او کیبل یې رانه اخیستی وای. پلار ته به مې رښتیا ویلي و چې عجب لیونی په زور رانه واخیست. نورې ورځې خو یو دم را پیدا کېږي او له بیکه مې هر څه چور کوي. بیا یې شاوخوا ته وکتل، مایوسه شو، کیبل ته یې وکتل، په ژړا شو. دا خو به مې مور بیا تغمې تغمې کړي. نه نه، دا کور ته نه وړم. اسد په همدې سوچونو او د عجب لیونی د پیدا کولو په هیله له یوې کوڅې بلې او له بلې نه بلې ته لاړ. بازار ته نږدې کوڅه کې یې له لرې ولیدل چې پلار یې هغه د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت او بیرته په منډه راووت. شاوخوا ته یې وکتل او د کور په خوا رهي شو. وبیرید، پلار ورته له غوسې ډک کاره شو. کیبل یې راپورته کړ، بد بد یې ورته وکتل، خو زړه یې ونه شو چې لرې یې خطا کړي. پلار ته یې دروغ نه شو ویلی. تر هغو کوڅه په کوڅه وګرځېد چې ماښام شو، ماسخوتن شو، ویرې واخیست. زړه یې وکړ چې کور ته لاړ شي، خو پر کیبل د مور د بدن تغمې تغمې کېدو له کوره را وګرځاوه. له کوره ډېر لرې د یو جومات د ملا کور ته ننوت. سهار د ملا له اذانه سره راووت او د کور په خوا رهي شو. په لاره کې یې کور ته نږدې د دوه درې جوماتونو د ملایانو غږ اورېده چې په لاوډ سپیکرونو کې یې ویل یو دولس کلن هلک چې یو کیبل هم ورسره دی او اسد نومیږي، له تیر مازیګر راهیسې ورک دی. کور ته نږدې یو ناڅاپه عجب لیونی یې په مخ کې ودرېد. کیبل یې ځنې کش کړ او منډه یې واخیسته. اسد په منډه کور ته ننوت. پلار، مور او نورو خپلوانو یې د سوپې په سر ناست و. مور یې د هغه په لیدو چیغې کړې، هلی زوی مې راغی. پلار یې هم ور منډه کړې. چې ور نږدې شو، ده ورته وویل، پلاره، کیبل عجب لیونی رانه واخیست.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
دولت لوانی. دولت د روحاني سلسله یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لوانی، دولت الله، دولت الله لوانی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحانی، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په یو زرو څلوېښتم کې له میرزا سره ملګری و. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی و. دولت لوانی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د دستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکی، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی، او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلرې رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دوري زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلې دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وای چې حقيقي وجود د حق تعالی په وجود کې ده. خګوردونکو دا هم د دولت لواړی د شیری و نمونه دا آشنا وصال بتلو همیشه وو دا آشنا وصال بتلو همیشه وو کترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه په صورت د گل خوبانو خایسته ده په صورت د گل خوبانو خایسته ده کتوند خوې دل ازار نه وای دلدار تریغه هر زمان به ما په سل غمه کې باسي هر زمان به ما په سل غمه کې باسي چې د عشق په لاس می ورک ما هر تریغه هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی په هر گل خیسته به تیر شي بهار دریغه د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا ګرام بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغه ایسا کی د جام په ور کړه ستی مکړه ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي هوښیار دریغه د جانان د جان ترمنځ بدن تور ګرد دی د جانان د جان ترمنځ بدن تور ګرد دی که خدای لري که ترمیان دا غبار دریغه که مدا مې له خپل یار سره وصال شي که مدا مې د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه دا فقیر دولت به نه ژاړي زار دریغه
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې زرینه کک ته وایي چې تا د خپل وطن سره د رښتینې مینې خوند نه دی لیدلې او ګلبوی ځکه ستا زړه مات کړ چې هغه ته لتا خپل ټبر ډیر مهم و دا چې په څوارلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
کک دی هیخ کک دی د فکر سیلا وړی څه هوښیاره څه جراره د زرینه ما خدا سی پیغله هیڅ لیدلې نه ده سل حکمت په هر ټکی کې نغښتی په خزمنو کې دا دومره عقل پوها په خزمنو کې دا دومره عقل پوها دا به خزه نه وي دا به پرښته وي نه نه خزه ده زما د مور په څیر ده پرښته خو ما ته خپله مور هم ښکاري دا دوهمه پرښته له کومه راغله کک د سترګو له کنجونو ورته ګوري تلوسې بیا په زړه کې راپاڅیږي یو ځل بیا ستر پهلوان خبرې پیل کړي خو دا ځل د تیر په څیر په غوسه نه دی څه آرامه یې د غږ درنې څپې دي بیا د هغې بې وفا نوم راته ماخله زما کرکه د ګلبویې له نامه شي مینه کار نه د حکمت ده نه د عقل مینه زړه غواړي او زړه خو لوی پاچا وي د زړه مینه کې هیواد او خلق نشته زړه خړوند وي بس یوازې جانان غواړي اردوان پاچا پخوا زما دښمن وو آن د پلار په پاچاهۍ کې وکرکه ګلپویې تر هغې ډېره کرکه وکړه په تیره چاړه یې خوک زما ګوګل کړ خو د ژبې د چړې ټپ یې ژور وو دغه ټپ زما په زړه کې لا تازه دی ملکې د کک ورغوڅې کړې خبرې د نامتو پهلوان لنډ ځواب یې ورکړ د ګلبویې مینه نه وه د زړه تل نه له اوله یې دوستي په بل غرض وه ستا له مټو یې ساتنه د پارس غوښته ته یې لومه د خپل حسن کې ساتلې ته یې جال د خپل ښایست کې ونیولی جنګولې یې د خپل وطن لپاره چې مراد یې نور له تا اخیستی نه شو بس هغه شېبه یې پرېښودې په لاره تا رښتینې مینه هیڅ لیدلې نه ده تا د زړه مینې دل کله لیدلې د وطن د مورنۍ مینې په خوند دی په ټوپونو خپل زړګی نه دی لیدلی د هیرمند له مستانه څپو د چیرې د روح جام په شور و شر نه دی څښلی
ته د خپل ټبر په نن جګړې ته ولاړ شه، د خپل ورور د خپل هیرمن ساتنه وکړه، ته د خپل ولس پر سر د ویاړ جوغه شه، چې ساکین جونې دې یاد کړي په بدلو چې د پیغلو په لنډیو کې اتل شي، هغه وخت به پو د مینې په معنا شي، د ساکین جونو د زړونو به پاچا شي، ایله پو به د ښځمنو په درنښت شي، مورولي او خورولي به در ښکاره شي، هره ساکه به د خپلې مور په شانې پرښته پاکه سپېڅلې در ښکاره شي، دغه کرکه به د زړه څخه ستنه شي. ښځه مینه ده، د مینې سرچینه ده، ښځه ژوند ته یوه ښکلې بهانه ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده، د هستۍ او د ژوندون ښکلې معنا ده.